السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو، خو پایل لاندو خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي، ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید د افغانان مجبوره نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه وویل چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل ټویټر باندې لیکلي، په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بېګنا خلکو وژل جنگي جرم دی. منظور پښتین لیکلي، د دې ټول جنگ وجه د پاکستان ستراتیژي ده. د پاکستان جیټ الوتکو پرون په شلمی محل د خوست پر یو شمیر سیمو بمباری وکړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنجشیر والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې، په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جومات بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي یو ور بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه واوریدل شول. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده، او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستان شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپل خبرپاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي، البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غصه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلی وو.
کی موږ سره زیاتای کړی دی، ما خځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شیطان کړی، موږ د مشران واوري نیمانو پاکستان.
کابل خاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړی، خو مسولین وایي پیښې دومره نه دي.
دغلا او ګراف یا د جنایي پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې په خوا کېدل.
دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینه کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې پر افغان خاوره د پاکستان له يرغل وروسته د دې هیواد دفاع بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې دا کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه، تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال هم د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خاوره د خپلو بریدونو دفاع کړي، خو طالبانو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلامیه په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو دفاع وزارت تازه یو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پر افغانستان د پاکستان روسي بریدونه ظالمانه او غیر انساني عمل دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل، یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی، وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پانه تور لګوي چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکې وسله وال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستانه وروختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښيي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول، خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی وو چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو 8 کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د افغانستان د پرونی وضعیت او دغه راز په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اعلامیه ورکړې ده. په دغه اعلامیه کې د پرونیو هوایي بریدونو هیڅ یادونه نه ده شوې، خو طالبان بیا د پاکستان پرونی بریدونه غندي او غیر انساني او ظالمانه عمل بولي. دا ډول وضعیت د افغانستان او پاکستان اړیکې څه ډول یا کومې خواته بیایي؟ په همدې تړاو مې خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان پوښتلی دی.
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړی دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورشودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی استونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یو جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای شي. چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او داغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپل اهداف ته رسیدلی دی کنه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شای لا نوري مضبوطی شي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولې په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم دی وی ډلی چلند کوي، دوی دی و حکومت چلند نه کوي چې ترڅو پوری طالب د ډلی له چلند نه وی راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړي، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
دی. بله، افغان صاحب، دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، د عملی وغنده وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایلې به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کچه باندې یو غبرګون وو؟
د ایزار تر کچه پورې دا سم دی، یو ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته وزیرستاني کډوال وجل سوي دي، افغانان نه دي پکې وجل سوي. دا معنی چې دا برید ته سوي دی، پر دې خاورې ته تیرای سوي دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوی دی. د لپاره د اهمیت نه لري، د لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستاني وجم سوی دی، وزیرستاني شي سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښ، هغه د طالب هغه رسا جبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارني چارو د وزیر قریشی رسا شب، هغه ډول سپوکسمنز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دی دا هغه دودی سیاستوال دی، په خوانی سیاستوال دی، د دوی سره هغه طریقه نشته، دوی سیاست په سیاسي اصول کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته جبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و.
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي، او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غجمنه کې پات راغلي چې ویلي د خاورې به د بل چا پر ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوی دي، دا نه نه دي او نه پرونی دي او نه بسبانه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو، زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولریم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجود ده، په سند کې موجود ده، په کراچي کې موجود ده، پاکستان دي د ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکړي.
ډیره مننه. سلامت او صحیح خبريال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کول.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوریدونکو، په همدې مسأله کې تمکیګو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونی او بریدونو په تړاو خبرګون خودلې او دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه کار بللې. د دغه وزارت بیان عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستول شوی ویډیوئی پیغام کې ویلي ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي.
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان در افغانستان پر سینو سیمو وکړه یو غیر انسانی او ظالمانه عمل و. په حقیقت کې د نړیوالو قوانینو، ډیپلوماټیکو اصولو او د گاونډي توپ د حق شکار سرغړونه و. د دفاع وزارت مشرتابه د غیر انسانی او ظالمانه عمل غندي، مشتل پر گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ژغ کړی چې ستونزې د اصولو او ډیپلوماټیکو لارو حل شي او هیڅ هیواد افغانان نه اسبوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکړي، ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې به ځواب نه پاتې کیږي او تل د خپل خلکو او خاورې او وطن دفاع کوي او د خپل خاورې په وړاندې به تفاوت نه دي
خود دفاع میکنند او در قبال خاک خود به تفاوت نیستند.
د طالبانو د دفاع د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی و چې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه غږیده. په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو لاریون شوی او سلګونه کسانو د پاکستان ضد شعارونه ورکړي دي.
په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسی خلکو لاریون د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوي بریدونه وغندل. لارینوالو د هغو قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، د طالبانو له چارواکو یو غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي.
موږ سره زیاتای کړی دی، ما ښځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شهیدان کړی، موږ ورته مرتد ګورو او یې موږ د مشران واوري نیمانو پاکستان.
دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستانی پوځیانو لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرښه ته نږدې په ځینو ولسوالیو توغندیز بریدونه کوي چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. لاریون کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي، څو له افغان ځورونې لاس واخلي.
پاکستان زمونږ د وطن ډیر ظلمونه را سره کړي، دا څه تباهي چې دا څه بربادي چې دا ټول په مونږ باندې د پاکستان نه، او مونږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوه نشو، باید جدي برخورد وشي. بالکل که زمونږ د سر په قیمت باندې پوه نه.
پر کونړ او خوست پاکستاني وزواکونو د تیر شنبې د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او دای د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده. د سیمې د خلکو په وینا پاکستان دغه برید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرجوبله واوخته او ډېرې قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پښتلمي پکولو بوخت وو. د همدې پیښې په غبرګون کې د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې ترڅنګ ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
کابل خاریان په دې وروستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي. چارواکي دا شکایتونه مني خو وايي دا دومره نه دی لکه په خوا چې تفصیل په دې راپور کې.
شپږویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او دته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولې دلې پر افغانستان د طالبانو تر اتمیاستنی واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې سوې دي. خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قومندانې ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلاو ګراف یا د چینی پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو حکومت کې امن راغلی دی چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنایي پېښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوې ده پېښو ته ځانونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغه جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پیښو او جرمونو کچه لوړه وه. انتر دې چې د کابل ښار اوسیدونکو به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل. خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړی ورځو کې د غشان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکو هیله من کړي وو. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې د دغو جرمونو مخه ډب نسی، کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکې پلازمینې بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د 14 غګونه اوریدل شوې دي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی چې ټول شپه تقریبا په ټول ساحو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ځانونه نږدې پناه ځایونو ته ورسوي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته، ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. اوس هم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان تیر ورځ په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي کرکټ شورا له عمومي منشي علواني سره لیدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغانستان په کوربتوب د سیالیو پر مهال د لوبغاړو د فیسونو پر کموالي، نورو لوبغاړو ته د ویزو په ډګر کې د اسانتیاو رامنځته کولو، د کرکټ په ډګر کې پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو اړوندو موضوعاتو بحث شوی. د افغان کرکټ بورډ په وینا د ابوظبي کرکټ شورا منشي خاغي علواني په یادو مواردو کې افغان لوري ته د هر ډول همکاري او مرستې ژمنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته د متحده عربي اماراتو د اقامو اخیستلو خبره وکړه. بغلان کې د فوټبال لوبڅارنې 15 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ ناوخته ولیکل چې په دغه کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی دی. د فدراسیون په وینا په یاد ورکشاپ کې به ګډونوال د 15 ورځو په جریان کې د لوبڅارنې مقدماتي تکتیکونه په عملی او نظری توګه زده کړي. د یادونې ده چې د دغه ورکشاپ لوبڅاران به تر ازموینې وروسته د شمال ځون فوټبال سیالۍ لوبڅارنې ته غوره شي او په فوټبال کې انډونیسیا لوبډل له اوساسونا څخه ماته ومنله. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د لالیګا د درشمې ونې د لوبو په دوام کې پرون شپه یو لوبه تر سره شو چې اوساسونا لوبډل والنسیا ته په خپل کور کې 2-1 ماته ورکړه. د دې ماته په منلو سره والنسیا لوبډل د 2-3 امتیاز سره پاتې شو او د جدول په نهم ځای کې خپل ځای اوساسونا لوبډل ته ورکړ، او اوساسونا لوبډل د 3-3 امتیاز په لرلو سره نهم مقام کې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه میو منی. په دې برخه کې د کندو د ستوزو او د غرس د وچکالی لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یشمیر مالدار او بزګر وای سشکاله د وچکالی له عمل لخپلو کاروندو ش حاصلات نه دی اخیستي. دبل خواله طبيعي پیشو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای په افغانستان کې د وچکالی د کنټرولولو لپاره لزینو ادارو سره په همغږي بیلابل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروند کړی. هغه سره کال غنم کړلی خو وچکالی نه دی پریخه چې لخپل کاروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم وکړل مو وکړل خو د وچکالی لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ اړتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوای دو بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلی بیا د کندهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې په مالداری بوخته وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړه شول، ځکه کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوای ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
خراب دی ام تیر حکومت کی موسمی نظام کی هیڅ مسلم نه کړی حکومت نه دی کړی د وشکاله پر کی
د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالی د مهارولو لپاره بیلابل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالی ځپلی ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واخو د ورکړې زمينه برابر شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملی شي. په افغانستان کې د وچکالی په اړه بیا لاپیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالی سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالی په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په افغانستان کې کوندې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپل کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وای له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدي مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورستې شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډېری کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور حال په جیراپور کې
د تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنیو قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلار کړل. د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوندې په یو چودنه کې د هرات ښار په حاجی عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري، حکومت دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم د اردوی ملي بوګا شرایط شد که طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو، خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې تر څنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو میرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو میرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې میرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا زده را دي ټول کارکونکو او اوریدونکو دا هیله ده چې ټول بروغ یې چارواکو سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زتا ته پیغام پریدم زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپک کورو خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای ستاسو امرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دي ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي ګانا او دې اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم په سکاسان او سوس کارټونه غول جوړ کړو او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي نو د ازادې راتو ته هم پیغام پرې خو او زغوانم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم خراغلی څلور نیمې بجې شوې.